پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم پیل په خبرونو کوو. کابل کې د طالبانو د حکومت له لورې د علماو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو غوښتل شوي. د راپورونو له مخې د هرې ولسوالۍ دوه دیني عالمان او یو قومي مخاور او د ښارونو د ګزار وکیلان پکې ګډونوال دي. ملا محمد حسن اخوند له ګډونوالو وغوښتل چې د ده په خبره د اسلامي نظام ملاتړ وکړي. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. په پام کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو چارواکي سره وګوري، او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونی زلزلې په دې خوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګېږي. د دغې ناستې لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو پلاوی دوحې ته تللی دی. له امریکا هم د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو له 4 میلیارډو زیاتې افغانۍ عواید راټولې کړي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري. که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي، خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه. د طالبانو د مالی وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت ناوخته راپورونه ورکول شوي دي. ازادي راډیو ته غوښتل او اوکراین ورسله هغې سوریه سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې. دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په یو ویډیو پیغام کې چې په تلګرام چینل کې خل شوی وکړ. دونیتسک او لوهانسک چې ورته دونباس سیمه ویل کېږي، پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په وروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدل شوی. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د روسیې نږدې متحد دی او په کورنۍ جګړه کې د روسیې له پوځي ملاتړه ګټه پورته کړي، له روسیې وروسته لومړنی دولت دی چې دغه دواړه بیلتون غوښتونکي سیمې په رسمیت پیژني. ازادي رادیو ته غواګست دوله شپږ نوې منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. خبرونه مو واوریدل، کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته نن د طالبانو د حکومت لخوا د علماو غونډه په کابل کې پیل شوه. عام خلک له دې غونډې څه تمه لري؟
د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل په دې انتقاد لري چې په دې غونډه کې ښځې ګډون نه لري.
دی که نور اقشار هم په نظر کې نه د نیولی او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به هم درته خبرې کوو.
انډیپندنت بریتانیایي خپرونې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دینی علماو لویې غونډې
دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیست خرابه شو. اولې موضوع ته، کابل کې د طالبانو د حکومت لوري د علماو غونډه پیل شو. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي. د راپورونو له مخې د هرې ولسوالۍ دوه دیني عالمان او یو قومي مخاور او د ښارونو د ګزار وکیلان پکې ګډون لري. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. زموږ همکار فیروز عزیزی دغه غونډه له سهاره تعقیب کړې ده، همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه غږیږي او جزئیات راکوي. مهرباني.
بله، مننه. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو سره غونډه نن پنځشنبه په کابل کې پیل او لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره په دې ناسته کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو نه 3500 کسانو چې دینی عالمان او قومي مشران او مخور دي د طالبانو پلویان دي همدارنګه دوی ګډون کړی دی. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشران هم حضور لري، او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د سترې محکمې مشر وینا کړې ده. که څه هم دې ناستې ته رسنۍ د خبري پوښښ لپاره نه دي بلل سوي، خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ویلي چې اسلامي امارت په ټولو برخو کې هڅه کوي تر څو ټول نخوالې په سمه توګه حل سي. ممکن ځینو ځایونو کې به مشکلات وي، خو هغه څه چې له دوی سره شریک سي له هغې وروسته به د حل په برخه کې ګامونه واخلي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې هیڅ یوې ښځې ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې چې د ښځو د حقونو ځینو فعالینو غبرګونونه یې هم راپارولي دي. په غونډه کې سرچینې وایي لږکیو څخه یو دوه تنه سیک او هندو افغانان په دې غونډه کې لیدل سوي دي. طالبانو تر دې دمه د دې غونډې د یوې مشخصې اجنډا جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو وړاندې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. هغه څه چې دا اوس هم په خواله رسنیو باندې اکثریت د خواله رسنیو کارونکو د بس کول غوښتنه یې کړې ده. په دې غونډه کې په دې اړه د تیر جمهوري حکومت بیلابیلو پخوانیو چارواکو د اسلامي جمعیت ګوند د طالبانو خلاف د مقاومت جبهه او د بشري حقوقو ځینو نړیوالو سازمانونو د دې غونډې په اړه په مخالفت کې خبرپاڼه او تبصره هم خبري کړې دي. بلستان اگزایس موږ نور جزئیات هم کوشش کوو لاس تر وړو او بیا په نورو سره
سید مننه کور ودان فیروزا چې جزئیات مراکل تاسو سره بیا هم خبري وکړو. اوریدونکو، نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو غونډه پیل شوې ده. پراپور کې واوریدل چې په دې غونډه کې شاوخوا 3000 دینی عالمان اشتراک لري. که څه هم د اجنډا کرا جزئیات نه دي روښانه، خو طالبانو ویلي په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. دا چې له دې غونډې عام خلک څه تمې لري، اسدالله الدین د ځینو خلکو سره خبرې کړي، غږونه یې راپیدا کړي دي او د همدغو غږونو پیغامونو په استناد باندې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او مننه ستانکزای صاحب. له پرون راهیسې زموږ پر ټولنیزو پاڼو باندې، فیسبوک باندې، دغه راز ټویټر شمیرو ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو نه خلکو د دغې غونډې په اړه باندې پیغامونه پریښي دي. دا پیغامونه په مشخص ډول په دریو برخو ویشلی سو. یو هغه پیغامونه دي چې خلک له جرګې سره موافق دي، خوښ دي او یو ښه چانس بولي او وایي چې ممکن له نړیوالو سره د تعامل لپاره یو ښه فرصت وي، خو ځینې بیا مخالفت کوي، د طالبانو فرمایشي غونډې بولي او ځینې بیا غوښتنې هم ترې لري. دا غږونه هم په همدې درې برخو ویشل ښه ده چې په سر کې د اوریدونکو د هغو اوریدونکو له ډله چې د جرګې موافق دي دیو غاگ وورو.
زه محمود الله د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ ستاسې دا پیغام لردم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم و شادۍ ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې دا زموږ د افغانستان ولس، زموږ د افغانستان خلک ځانو ته مسلمانان هم وایي، دوی ولې د عالمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د عالمانو خبره دوی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې. موږ ته اړه پرېکړه چې علما وکړي موږ ته د قبول وړ ده.
او دغه سه موافق نظرونه نور هم د ازادۍ رادیو سبتون کې پیغام ته راغلي دي. دغه راس په فیسبوک هم غنو اوریدونکو د جرګې ملاتړ کړی دی. خود دې ترڅنګ مخالفین هم شته، داسې کسان دي چې دا جرګه بیا فرمایشي بولی.
وروره، دغه حکومت غونډه سره وختله سوي ده. دا د طالبانو خپل مامورین دي، د علما شری، دا ټول دي ولایتي شورا او ولسوالي وو دي شورا غړي دي. دا ټول معاشات لري، معاشات څو واري واخیستل. دا خپل دي، دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتو هغه یو قومي مشر سی ورسره ورغلای ده. هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي. په دې کې کوم ولسی حرکت نشته، نه دي ملي غونډه څوک ویلای شي، نه د آزاد جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لوی جرګه ده. فقط د طالبانو خپل داخلي شورا ده.
دغه ډول انتقادونه یو شمیر نور اوریدونکو هم لري او وایي چې دا غونډه د طالبانو په خوخه او فرمایش راغوښتل شوی. طالبان بیا دغه نیوکو ته په خبرګون کې وایي چې نه دوی د خلکو یا د ګډونوالو په انتخاب یا انتصاب کې هیڅ ډول رول نه لري. پرون د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې دغه هر درې کس چې له هرې ولسوالۍ ناراضي د خپل د ولس لمنځ انتخاب شوی، خو د خلکو غوښتنې بیا پراخېدلې دي. جرګینه
رحمت الله نوید د پکتیکا د مرکز کرنې اوسیدونکو، خدای تعالی دې وکړي چې داسې یو پریکړه وشي چې هغه د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي. د تعلیم په برخه کې خزینه او کنارینه باید توجه وشي، او همدغه شان د کار اهل کار ته سپارلو موضوعات.
زه حاجی اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ته د مګه د مشوره وه چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي.
زه اغا جان احمدی د ندالی د ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د دغه جوړې شوې جرګې د جرګای بولي کې غونډه بولي، د دې څخه دا هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې ودا بیکاری او دې ته پاملرنه وکړي، او د ملي بیرغ پر برابر باندې یو سالمه پرېکړه وکړي.
باید وایم چې دغه ډول پیغامونه او پر فیسبوک تبصرې غنې نور هم ازادي رادیو ته را رسیدلې دي. موږ به هڅه وکړو چې نن ورځ د پروګرامونو په ترڅ کې او سبا او بل ورځ د اوریدونکو دغه غږونه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
حتما مننه اسدالله الدین چې د خلکو د غږونو او پیغامونو په استناد موږ ته جزئیات راکول، چې عام خلک د کابل د نننې لوی غونډې په ارتباط باندې څه نظر لري. په همدې رابطه له ښاغلي هاتف مختار سره خبرې کوو، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر او سیاسي کارپوه. د مختار صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیست. جرګه خو د طالبانو له خوا نن پیل شوله، خلکو ویلي دي چې ځینو خلکو یې هرکلی کړی، ځینو فرمایشي بللې او ویلي دي هغه څه چې طالبان غواړي هماغه به پکې ترسره کیږي. تاسو څه فکر کوئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان ملت ته. فکر کوم چې د وخت نه تر مخه قضاوتونه بشنوي. لا تر اوسه جرګه شروع نه ده او پایلې خلک انګیري چې سره قم پایله ولري. خو په ټوله معنا غوره دا وه چې امارت اسلامي افغانستان په یو لوی ستره اسلامي جرګه باندې منتج شوی وي، چې د په نتیجه کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوانه وتل، او په دغه جرګه کې د علماو تر څنګ نور قشرونه هم حضور درلود. نو فکر کوم دا جرګه به نور هم قوي شوی وي. اوس هم موږ متوجه ده یو چې خبره داسې په دې جرګه کې روان دي چې شاید مکتبونه او مدارس او ښوونځي د انجنو په مخه آزادی ورکی او پریدی، او په داس یو میکانیزم دوی په توافق ورسیږي، کوم میکانیزم چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ. زمونږ انګیرنه په اندغه شرایطو کې دا دی.
مننه ښاغلی مختار. فکر کوي چې دغه کسان چې ګډونوال دي، دوی به واقعا هغه څه چې تمه یې کېږي استازیتوب وکړی شي او خپل غږ به پورته کړی شي په دغو مسایلو باندې چې تاسو یادونه وکړه، لکه د ښځو تعلیم او ځینې نور مسایل؟
نو زه خو تاسو ما غږ لري.
بله بله مهرباني، او موږ غږ اورو.
زه په دا اند باور یم چې انتخاب په دغه کوم انتخاب چې دوی کړی او د هر ښار نه دوه علما او یو قومي مشر ټاکلی، د دې نتیجه کې زه دومره ویلی سم چې خلک په دې راضي نه دي. اما مونږ کولای شو چې په خو او مثبتو پایلو ته هم متوجه شو. کداغه شورا یا دا غونډه هم داسې پریکړه کوي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو پرانا کوي، او د افغانستان په دغه شرایطو کې له انزوانه باسي، او د ملي وحدت لپاره وي، او پر داسې یو نظام منتج کیږي کوم نظام چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. نو زه ورته درنو سترګو کوم.
مننه ښاغلی مختار. اخیری مسله، د افغانستان نیمایي نفوس خو خزي، مګر یو خزام طالبانو دی غونډې ته نه درابللی. فکر کوي نارینه استازیتوب کولای شي د غوي دردونه او مشکلات په سمه توګه بیانولای شي له دغه جرګې نه؟ څنګه؟
قطعا نه. شزه خپل استازیتوب کولای شي. هیڅ یو ډله، یو ګروپ، یو نظام حق نه لري چې خزه د دوی د شرعي، انساني او بشری حق نه منکړي. بهتره غره بداوي چې په دې غونډه کې افغانستان نه د افغانستان هغه عالم پوه شزه هم چې په سیاست هم د شرق او غرب په لیک او لوست په دل حضور موندل نو دا به ډیر مفید او مؤثر و. قطعاً ناری زو استازیتوب په سیاسي امورو کې نشي کولای، خصوصا په داسې غونډو کې.
مننه ښاغلی هاتف مختار، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر کورمودان چې په پروګرام کې مشترک وکړ. اوس به ورشو کابل ته د ازادي او مشال اډیو خبریال او آزاد خبریال ښاغلی طاهر خان را سره دی. طاهر خان سب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. غونډه تعقیبوي، څه روان دی هلته؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نو جرګه چې د غونډه چې کله شروع شوې ده، د دینی عالمانو او دی ورته مخور شخصیات دغې نه جلا نور کوم یادي چې نور ته ګډون کوونکي دي، نو ویناوي دي، تقاریر دي، شروع شوې دي. او ملا حسن د دې رئیس الوزرا هغه ولنه وینا کړې وه، بیا د دې سترې محکمې چې کوم رئیس مشر دی هغه کړې وه، او بیا د مختلفو برخو نه د افغانستان.
بله طاهر خان صاحب، زموږک اوري فکر کوم د طاهر خان سره اړیکه پریکښه ولا، البته په کابل کې به د سیګنالونو سستون زوی خو موږ به څه کوو چې له سره بیا خبري وکړو. تاسو ازادي رادیو نه دغه پروګرام اوري چې ډیره برخه د کابل د دینی عالمانو نننې لوی غونډه ته ځانګړې شوې ده. موږ څه کوو چې له طاهر خان سره چې په کابل کې د غونډه تعقیبوي خبري وکړو، البته برته اړیکه وصل شو. طاهر خان صاحب، خبري مو پریښولې، زه به دومره پوښتنه داسې وکم چې د طالبانو چارواکي څه وایي؟ مهم چارواکي د کورونی چارو وزیر او نور خلک
ګوره تر اوسه پورې خو چې کوم وینا وشي د کورونی چارو وزیر کولا وینا نه کړې، چې په دې غونډه کې تاسو د غونډه خبره کوي هغه جلا او سازمان چې کوم نشته شوی هغه شریک هم، لیکن چې تر اوسه پورې تر دې وخت څومره وینا وشي دي نو هغه د سیو غنې چې یو شان دي لکه یو رنگ دي، او په هغه کې بنیادی د طالبان چې کوم حکومت ته دا غي چې کوم کارونه دي هغه اسلامي دیوچ اسلامي نظام د ته جوړ شوی دی، دا غي کوي کولو دا چې دا بیا د پیښ شل کړنې جګړې خبره کوي چې دي ځنه مشران په کې طالبان وي چې دي ډیر قربانې ورکړي دي، او د اقتصاد خبره په کې هم شو چې دا غي د فکرولو ضرورت نه بارا لا خو خبره روان دي، تکاری روان دي. جرنستان چونکه هغه اجازه نشته چې دا غزه ته ورشي، نو فقط کوم د افغانستان ملي ټلویزیون دی دا غي خبريږي، دا غي اواز فقط.
مننه طاهر خان صاحب، کور مودان وخت لکه څه کم دی، فقط په اخر کې د طالبانو د کورونی چارو وزیر سره چې تاسو خبري وکړي هغه څه ویل د دغه جرګې په ارتباط؟ خصوصا څه واړی دی
د جرګې په اړه باندې سراج حقانی چې ما پښتنو کو دا ویل چې د دې جرګې وړاندیز شوی د دینی عالمانو نه په وار وار باندې هغې غوښتل چې تېر شل کال کې کومه جګړه شوې ده، د دوی یو بل سره ملاقات نو شوی، غونډې نوې شوې، دوی سره وړاندیزونه دي، کمی وړاندیزونه دي، ګټور شیان دي ورسره هغه شریکول غواړي، نو په هغې بنیاد باندې دا غونډه رابلل شوې ده چې دغه تجاویز او وړاندیزونه د هغوی مشرانو ته ورسي، او بیا د بد اعتمادۍ خبره وکړه چې یو بې اعتمادي شته د هغې د لرې کولو کې به د دې غونډې یو مهم رول وي، او دغه رنګه بنیاد د نورو غونډو لپاره هم جوړ شي.
ډېره مننه کوم طاهر خانو چې له کابل له موږ سره جزئیات شریکول. البته هلته په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او د مخورو یوه لویه غونډه نن جوړه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت مالی وزارت وی پتیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیارد زیات افغاني اواید راټول کړي. د وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوي، او د غلړۍ براتلونکو کې هم دوام ولري. که څه هم وزارت دغه اواید د راټولېدو لاملونه نه دی په ډاګه کړي، خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه. د طالبانو د مالیه وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت نا وخت راپورونه ورکول شوي وو. سره له دې چې د طالبانو حکومت په ګمرکونو کې له فساد سره مبارزه جدي ګڼي، خو له دې وړاندې یو شمېر سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د پام وړ د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی افغانستان اوس مهال د چرګانو او هګیو د صادراتو په برخه کې کولای شي بهر ته صادرات وکړي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ننګرهار یو شمیر فابریکه لرونکو د صنعت او سوداګرۍ وزیر سره په لیدنه کې په دې برخه کې د زیاتو اسانتیاو غوښتنه کړې. د وزارت په خبره د چرګانو په برخه کې افغان فابریکه لرونکو له وزارت نه د هر ډول همکاري غوښتنه کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې وزارت دغه فابریکه لرونکو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت داسې مهال د چرګانو او هګیو د صادراتو په برخه کې د ودی خبره کوي چې له دې وړاندې د چرګانو فابریکه لرونکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې په ترانزیټي لارو، بندرونو او ګمرکونو کې د زیاتو ستونزو یادونه کړې وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ اویا پوله، یو ایرو درې نوي افغاني پنځه دېرش پوله، یو انګلیسي پونډ یو سلو افغاني اته څلوېښت پوله، یو سودریال درویش افغاني زر، ایرانی تومان دو افغانۍ دوه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر درې پنځوس افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې څلور سوه یو دېرش افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
اوس به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څراغلی اسدالله لودین ته به غوږ شو.
انډیپندنت بریتانیایي خبرونې په کابل کې د نننۍ غونډې په اړه چې طالبانو د دینی علماو لویه غونډه بللې یو مطلب خپور کړی دی. مطلب کې راغلی ممکن په دې غونډه کې لشپږم ټولګي د پورتن جنوز د کوونکو د خوانځیو د بندیدو بحث مطرح شي. د انډیپندنت په لیکنه ځینې افغان څېړونکي دا غونډه لویه جرګه یادوي. هغه سې جرګه چې 2002 کال کې د طالبانو د پخواني رژیم له ړنګېدو وروسته جوړه او د افغانستان راتلونکی نظام یې جوړ کړ. د خبرونې په لیکنه طالبان د غونډې ته د لوی جرګې نوم نه ورکوي، هغه نوم چې څو پیړۍ مخینه لري او چوکاټ کې تاریخي پریکړې شوې دي. طالبان د غناستې ته د دینی علماو د لوی غونډې نوم ورکوي چې په خبره یې پر یو شمېر نامشخصو ملي مسایلو به بحث وکړي. انډیپندنت لیکلي ځینې په دې باور دي چې د دې غونډې له لارې به طالبان خپل نظام ته له خپلو پلویانو پرته نور کسان هم ورمات کړي او د نجونو د تعلیم په وړاندې تګلارې به لغوه کړي. د نجونو پر تعلیم محدودیت هغه اصل دی چې طالبان له نړیوال تعامله ګوښه تکړي او په ظاهره د همدې او یو شمېر نورو تګلارو لمخې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د دوی حکومت هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی خبرونې د پکتیکا، خوست او ننګرهار وروستۍ مرګونې زلزلې ته کتنه کړې ده. خبرونې لیکلي له زلزلې وروسته چې څه باندې زر تنه پکې ووژل شول، روغتیایي او د خیر ښېګڼې ټیمونه سیمې ته ورسېدل او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د زیانمنو شوو ستونزو ته د رسېدو په هدف د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. آی آر سی ویلي په همدې میاشته کې د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د 800 میلیون ډالرو مرستې ورکړه یو مهم ګام دی، خو د خبرونې په لیکنه په مرستو کې ځنډ خلک د مرګ له ګواښ سره مخامخوي. مل آنلاین خبرونې د اسوشیټډ پرس خبری اژانس په حواله لیکلي له همدې زلزلې وروسته د طالبانو د مالیه وزارت او مرکزی بانک چارواکي د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته روان شوي دي. پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د مالیه وزارت او افغانستان بانک د چارواکو سفر تایید کړ او ویل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشري کوي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي و چې د جو بایدن د ادارې لوړ پوړي چارواکي له طالبانو سره پر داسې میکانیزم کار کوي چې د مرکزی بانک له زیرمو د لوږې او بېوزلۍ له ناورین سره مبارزه وکړي. کله چې طالبان د تیر کال په زمري میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان بانک 9 میلیارده بهرنۍ پانګه کنګل کړه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به ورشو د خزینه شاعرانو د ستونزو په اړه راپور در تخپور کو. شاعران وایي د طالبانو په حاکمیت کې د ښځو ادبي فعالیتونه کم شوي او طالبان دوی ته اجازه نه ورکوي چې په سترو ادبي غونډو کې چې نارینه فرنګیان هم پکې وي ګډون وکړي. جزئیات د همایون هیواد په ریپورت کې.
د طالبانو محدودیتونو د نورو برخو ترڅنګ د خزینه شاعرانو پر فعالیتونو هم سیوری غوړولی. هغه شاعران چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له حکومته شکایت لري چې جنسیتي توپیرونو ته تمایل لرونکی حکومت یې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي او اوس ښځینه شاعران او لیکوال نه شي کولی چې د شعر ویلو او کره کتنو په غونډو کې ګډون وکړي. دا شاعران وایي په افغانستان کې یو ځل بیا تیر تاریخ تکرارېږي او اوسنی وضعیت د طالبانو د حاکمیت له لومړۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وخت هم ښځینه فرهنګیانې حاشیې ته تللې وې او اوس هم. ځوانه شاعره او لیکواله نیلوفر نیکسیر په هرات کې د هغې ادبي ټولنې غړې ده چې شاوخوا یوه پیړۍ مخینه لري، خو اغلې نیکسیر وایي د دې ادبي ټولنې اوسنی وضعیت د خفګان وړ دی ځکه فعالیتونه یې درېدلي دي. خو نیلوفر نیکسیر لا هم لیکل کوي. هغې په خپل وروستي شعر کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلې تراژیدي انځور کړې ده. نیلوفر سره له دې چې اوس هم له څو ښځینه شاعرانو سره وړې مشاعرې جوړوي، خو هیله لري چې په لویو مشاعرو کې ګډون وکړي او بې له کوم جنسیتي توپیره خپل شعر ټولو ته واوروي.
هغه ستونزې چې تاسو خپل ښه پرې پوهېږئ، نور ملازمه ونه ګڼله چې له سړیو سره ګډې ادبي غونډې جوړې کړو. د ښځو او سړیو ادبي فعالیتونه بیل شول، خو موږ اوس هم له ځینو نجونو سره ادبي ناستې کوو.
په تېرو شلو کلونو کې ښځو د نورو برخو ترڅنګ د ادبیاتو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی و. کتابونه یې چاپول او په ادبي غونډو کې فعاله ونډه درلوده. خو اوس یوه شاعره چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ډیرو ادبي ټولنو ته مکتوبونه ورلیږلي چې ګډې ادبي ناستې دې نه کوي. خو ټولې شاعرانې د نیلوفر په څیر د شعر لیکلو لپاره انګیزه نه لري. ځوانه شاعره شفیقه خپلواک وایي د ډوډۍ غم له ډیرو د شعر لیکلو او اورېدلو حس اخیستی.
یوې ګولې مړۍ، یوې سرپنا او یو مسونیت پورې محدود شوی دی چې هغوی فقط غواړي راتلونکي ته یو هیله پیدا کړي او یو ګوله مړۍ پیدا کړي او تر سبا ورځې پورې وپوهېږي. نو دغسې شرایطو کې ډېره سخت دی چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدارې واوسېږي.
شاعره زمزمه غزل وایي په ادبي ناستو کې ګډون د ځوانو شاعرانو او لیکوالو لپاره په دې ګټور وو چې دوی هلته ډېر څه له مشرانو زده کول. خو دا چې اوس دا ناستې کمې شوې دي، د ځوانو فرهنګیانو د روزنې لړۍ هم درېدلې ده.
اوس لکه د پخوا په څېر چې د شاعرانو لپاره ادبي بهیرونه وو، دوی به پکې هلته اشتراک کوو، هلته به نورو غټو شاعرانو هم اشتراک کوو. د ښځینه شاعرانو په شعر باندې کره کتنه کېدله، دوی ته مثلا د دوی د شعر په اړه نظر ورکول کېده، دوی پوهول کېدې چې باید څه ډول شعر ولیکي، که چېرته په شعر کې غلطي وه هغه ورته اصلاح کېدله. خو اوس داسې ده چې دغه مجلسونه کم شوي دي.
خو له دې سره هم ځینو ښځینه فرهنګیانو ابتکارونه کړي او د کتاب لوستلو ناستې جوړوي. منیژه بهره په هرات کې 40 لیکوالې مېرمنې په هرو دوو اونیو کې راټولوي، شعرونه او لنډې کیسې وایي او بحثونه کوي. هغې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ټولو ناهیلیو سره د څلورو مېرمنو په ګډون دا ناستې پیل کړې وې.
له ناهیلیو د ځان خلاصولو لپاره مو د کتاب لوستلو ناستې پیل کړې. په پیل کې څلور تنه وو او د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته اوس 40 غړي لرو چې په حضوري ډول په میاشتو کې دوه ځله راټولیږو. په دې ناستو کې د هغه کتاب په اړه چې له مخکې ټاکل شوی وي خپل یادښتونه شریکوو.
د یادونې ده چې د رڼا په نوم د ښځو کلنۍ مشاعره چې هر کال په کابل کې کېده، سږ کال د طالبانو په واکمنۍ کې ونه شوه. د جمهوریت له سقوط وروسته ډیر فرهنګیان او شاعران له افغانستانه ووتل او ډیرې فرهنګي ټولنې وتړل شوې. خو د طالبانو لخوا کېدونکې مشاعرې چې تر ډیره د دې ډلې ستاینې پکې کېږي، اوس هم وخت ناوخته کېږي. په دې مشاعرو کې د طالبانو شاعران او سیاسي او نظامي مشران ګډون کوي، خو ښځې پکې نه ښکاري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و.
تروسه پوری دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. وړاندې به د ازادي راډیو نوربست خبرونه په ژوندۍ توګه واورئ چې ملالۍ بشیر کوربه ده. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. کابل کې د طالبانو د حکومت لوري د علماو غونډه پیل شو. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي. ملا حسن اخوند له ګډونوالو وغوښتل چې د دې خبره د اسلامي نظام ملاتړ وکړي. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. په پام کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې لورسته مرګونی زلزلې را پدې خوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د وی برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په 13 میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز له ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیارد زیاتې افغانۍ عواید راټول شوي. او اوکراین روسه له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دوی په خبره د علماو ستره غونډه به نن په کابل کې جوړه سي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو تلویزیون ته په مرکه کې ویل چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دینی عالمان او قومي مخاور په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د دې غونډې د مشخص ایجنډا په اړه معلومات ورنه کړل. او د شوزو د ګډون په اړه ویل چې دینی عالمان هم د شوزو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. شاغلی حنفی د دې ناستې د شمیر په اړه ویل چې له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. نن پر دې موضوع باندې خبرو لپاره له موږ سره د پخوانی حکومت د شهدا او معلولینو وزارت معینه صبری اندر او د شوزو د حقونو فعال نرګس مومند خبرې کوي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپلې تبصرې او پوښتنې شریکې کړئ، تاسو کولی سئ چې د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې موږ ته ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پرېږدئ. د واتس اپ شمیره د 00420221124601. اوس هم ورځم د خپل میلمنو پر لور. دواړي میلمنې له موږ سره وصل سوي دي. له دوی څخه ډیر مننه کوم. لمړی به د صبری اندر پر لور ورسم. صبری جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته هیله کوم.
لکه تاسو چې خبر یاست، نن په کابل کې د طالبانو په خبره د علماو ستره غونډه جوړیږي. د دې غونډې ایجنډا مشخصه سوی نه ده. ول میډیا سره د رسنیو سره څه په دې اړه باندې ډیر معلومات نه دي شریک سوي، خو لکه تاسو چې واوریدل د رئیس الوزرا د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالسلام حنفي ملي تلویزیون ته ویلي دي چې په دغه غونډه کې به له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې زرګونو نارینه پکښې ګډون کوي او راټولیږي، خو ښځې نه دي ورته راغوښتل سوي. صبری جان، ستاسو په نظر دا څه معنا لري؟
لکه څنګه ستاسو ته او ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومه ده، یعنی لکه څنګه چې یعنی دغه ډله طالبانو ډله پر افغانستان حاکمه سوي، د دې ټولې کړنې او برخورد د هیوادوالو په وړاندې ډیر انحصاري او د یوې ډلې حاکمیت ښکارندوی کې همداسې په دې مسله کې، یعنی دا د نیم افغانستان نه منل دي. یعنی تقریبا خزه یعنی نیمه ټولنه تشکیلوي، یعنی نه تنها نیمه ټولنه بلکې یعنی دا ټول اکثریت ځکه همدا نارینه هم له همدې ښځې چې یعنی د نړۍ ته راځي، یعنی تقریبا یعنی یو لکه څنګه چې تاسو ته یعنی بهتره معلومه ده، یعنی ما په نظر یعنی دا مطلق اپارتاید او مطلق یعنی دیوی یعنی د جنسیت یعنی یو توپیری چلند دی د افغانستان د ښځو پر وړاندې.
مننه صبری جانی، زبرت تاسو ته راځم. نرگس مومند، نرگس جانی مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. او لومړی پښتنه به تاسو څخه دا وکم چې صبری جانه فکر کوي چې دغه د طالبانو چې دوی وخپلې غونډې ته ښځینه دی رابللې، دا په دې معنا ده چې دوی جنسي تبعیض کوي د ښځو سره. خو طالبانو لکه تاسو چې واورېدل حنفي صاحب ویلي دي چې ښځې د همدغو نارینه او میندې دي او دوی کولی سي چې د ښځو استازی توبو کی تاسو له دوی سره موافق یست؟
سلامونه درنه تاسو ته، درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. البته زه هم په خپل وار سره په لومړي سر کې وایم، زه یو خبر ډیره مهمه ده چې هغه به په لومړي سر کې وکړم. موږ اصلا نشو کولای دې ته موږ لوی جرګه وایو، ځکه دا د لوی جرګې د تعالی نه فقط یو استفاده کول دي، دې ته موږ لوی جرګه نشو ویلای. لوی جرګه هغه جرګه ده چې بغي کې نه یوازې دا چې یو طائفه یعنی فقط یو طبقه نشي کولای په کې ګډون وکړي، څنګه چې تاسو جواب ده چې په دې جرګه کې یوازې ملایان راوختل شوی دي، او یواز هغه مشخصه ډله چې د دې حزب نه ملاتړ کوي هغه کسان راوختل شوی دي. په دې کې نه ځوانان شته، په دې کې خځې نشته، په دې کې سیاسي اقشار نشته، په دې کې اصلا اپوزیسیون ته هیڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. او تر ټولو مهمه ده چې دوا مهم ټکي به کېدای دی، یو د چې خځې پکې نشته، او دویم دا چې په دې کې میډیا ته لاس ځای نه دی ورکړ شوی. زه د اوس خپل هغه همکاران چې د موږ په کابل کې دي په رسنۍ کې دي، زه دغه سره په جریان کې يم چې هیڅ رسنۍ ته فرصت نه دی ورکړ شوی چاته داخله ته ولاړ شي او دوی ثابت وکړي. نو زه واقعا حیران یم چې دوی په څه بوخت دي او دوی څه کوي. نو دوی ته د اول خو زه په هیڅ صورت زه خپل وار او د ټولو هغه کسان چې د لوی جرګې نوم ورکوي زه د کلمې سره موافقت اصلا نه لرم. او پاتې د تاسو پوښتنه شوه چې آیا څومره کېدلی شي د مشروعیت ولري، خو زه هم خپل وار به وایم چې دا اصلا هیڅ ډول مشروعیت نه لري. او دا چې دوی مثلا وایي چې خزینه که نه وي هم د هغوی نارینه شته، د هغوی پلرونه ورونه او د هغوی د ژوند ملګري شته چې دلته د هغوی نه استازي والی وکړي. یو سړی یو ښځه فقط خپل ځانه نمائندګي کوي، سړی خپل ځانه نمائندګي کوي. هیڅ کله یو سړی نشي کولای چې هغه د ښځې نمائندګي وکړي. او دا چې دوی وایي چې موږ دلته د غوی پلارونو او د غوی ورونو ته اجازه ورکړی ده، زه بیا هم تکراروم چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي. دوی فقط همغه مشخصه ډله ده چې دوی تابعداران دي. نو دې ته نه موږ جرګه ویلی شو، نه موږ د ته لویه جرګه ویلی شو. او دا چې د دوی دا خبره چې موږ ښځو ته کدای هم نه دی ورکړی، موږ نارینه ته دغوی په ځای ځای ورکړی، دا خبره هم مطلق غلطه ده.
نرگس جان، بله، په دې اړه که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ چې که دغه ښځې د دوی زامن په دې غونډه کې ګډون کوي، آیا دغه ښځې نو بیا مشران نه دي؟ آیا دغه ښځې باید رانسي و دلته کښېننی؟ او همدغه ښځې باید د ټول افغانستان نمایندګي ونه کړي په دې خاطر چې د دوی مشران دي او خپل زامن یې ودې غونډې ته لیږل دي، ولې باید ښځې کښېننی د دې پر ځای چې نارینه راځي او بیا وایي چې موږ زموږ میندې دي، موږ د میندو په استازیتوب راځو؟ تاسو په دې اړه څه وایئ؟
بالکل، یعنی دا خبر که دی باندې موږ هر څومره فکر کوو، دی باندې موږ سوچ کوو، دا دی یو بالغ او دی یو با منطق انسان د فکر نه د ډیره لري خبر ده چې ته مور نه غواړي او دی غي زوی را غواړي چې راځه، ته زوی تر ځ خپل د مور نه دی استازي والی وکړه. هر څومره چې کیږي دغه ټول مسائل یو خاطه مهمه ده چې څه د ځان ته فکر لري، غو ځان ته استدلال لري. نو کله چې سو دی یو د افغانستان د نیم بستر قشر نه تاسو سترګې پټوي او دغه په ځای وای چې موږ نارینه په کار دی، نو دا خو په کلی توګه تاسو خځه دوی محوه کوي، لا
لمنځه ور دوی د خځې د وجود نه انکار کوي ځکه دوی وار تر بل موینو چې په خوانځي کې خو اجازه نه نشته د خځو په تعلیمي ادارو کې په اداراتو کې په کلی توګه د خځو هیڅ نه څرک نه لیدل کیږي او اوس چې دوی د جرګې ته دوی د غونډې ته چې دوی د غلوې جرګه وایي په دې کې هم چې دا چې د خځو ګډون نشته د خځو نه ګډون اصلا د دې دغه د غونډې اعتبار لا ټیټوي او اصلا نه هغه کسانو ته چې په داخل کې دي هغه کسان چې په نړیواله توګه دي هیڅ چاته په هیڅ شکل باندې مشروعیت نه لري.
مننه نرګس جانې
استازی والی وکی
دوی طالبانو حکومت دغه غونډې ته لوی جرګې لفظ مخکې کارول سوی و خو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکو دغه غونډه د علماو ستره غونډه وبلله. دغه یو خبر ما غوښته اضافه کم او صبری جان ستاسو خبر بل پښتنه وکم تاسو د نرګس جان خبر واوریدل. دوی وویل چې دغه د شوزو پر وړاندې باندې د دوی په نظر یعنی د شوزو حضور او د هغوی وجود محو کول دي که طالبانو په دغه غونډه کې یو څو د نشې راغشتي او هغوی پکښ ګډون وکړي آیا دا به کافي وستاس په نظر؟
که چیرته اول خو لکه څنګه چې نرګس جان و فرمایل یعنی دغه جرګه خپل په خپل ذات کې مشروعیت نه لري ځکه دغه جرګه یعنی کوم غونډه یعنی طالبانو ډله او د ار غونډه نمبر کول کیږي دا دیو مشروع یعنی حاکم مشروع نظام لوري نه درخوختل سوی دکه ار جرګه یعنی په کوم قانون اساسي سی هغه دیو مشروع نظام لاري ال ته حاکم وو دغه په اساس باندې یعنی مشروع حکومت کول اساس یعنی یو غونډه جرګه یعنی ار ملي اسمبله راغختل سی او بل ورسته لغو لکه څنګه چې تاسو وویل یعنی دی خپل یعنی دا یو رقم یعنی د خزو یعنی محو کول یا مثلا د خزو پر وجود باندې یعنی انکار کول یعنی د خپل یعنی دا یعنی کته یعنی نه غوړ یعنی اصلا خزو موجودیت تل تمتره ووسی او احیانا کچيري په بي طرف ډول اغه خزي سي اغه هم البته د دوی لړډلې یو ته نمائندګي نه کوي اغه یعنی التشتن ولري په بي طرف دولت کې څو خزي موس یعنی تبن کولای شي د افغانستان د خزو نمائندګي وکړي اما بي طرف خزي د کڅنګ په اخر کې مختص شهیدان یو تعداد مظاهره یا مثلا یو تعداد حرکت د پداسې لباسونو کې یعنی وکړل سی اغه یعنی ایجاب شکل ته ورته لرل سی اصلا یو جنسیت نه تفکیک کیږي د سایه د خزه د کده کوم سړی د نو په دې اساس باندې کاپور شکل باندې اوس هغه مشروعیت نشي پیدا کولای اما کچيري په بي طرفانه ډول دی هیواد اګه قشر او خزي التب کې اشتراک وکولای سي افراد اشخاص مهم نه دي ولی هغه کولای سي یعنی د افغانستان د خزو نمائندګي وکړي.
مننه صبری جانی. نرګس جانی ستاسو په نظر په دا ډول غونډو کې د شوزو ګډون ولې مهم دی؟
یو خبر به زیور اضافه کما چې څنګه چې تاسو ویل چې د دې ته د علماو غونډې نوم ورکړ شوی دی نو سم ده چې د دې ته د علماو د غونډې نوم هم ورکړ شوی وي خو دا عالمان آیا په دې ټول هیواد کې आवाज د نارینه دي د صدق مونږ منو چې دا ټول د ملایانو غونډه ده نو آیا په دې ملایانو کې خزه ملانه پیدا کیږي یا आवाज نارینه ملای دي نو هداقل باید خزه ملاته خو بلنه ورکړ شي وکنه خو خزه ملاته هم خزینه ملاته هم دوی بلنه نه دا ورکړی ده نو دا اصلا دوی فقط غواړي چې د خزه په نوم باندې دوی هیڅ ډول مخلوق د دې په هیڅ غونډه کې په اداراتو کې په هیڅ شکل باندې ونه وسی تر څو دوی په کلی توګه افغانستان یو ډیر بد وضعیت ته هغه وضعیت چې موږ شل کاله مخکې دغه شاهدان وو دغه نه بدتر وضعیت راولو پاتې ده چې څومره اړینه ده چې موږ خزینه هم په دې غونډه کې رابلل شوی وای ګورې خزي او نارینه د چې مثلا په داسې غونډو کې راغوښتل کیږي دواړه ته بلنه ورکول کیږي د خزو ځانته افکار وي نارینه ځانته افکار وي هر یو ته خدای یو برابر فکر ورکړای دی.
بله ستاسو اواز موږ ته راځي.
اها نو که خزینه د خو مونږ سره صحیح ده یعنی اوس دوی
هیواد پرست کی دی که څه هم زدی تاسان حکومت نشم ویلای د نظام ته مونږ د نظام تر چات د تعریف تر چات لاندې نه راځي خو سم ده دوی وست د خلکو رهبری دوی په غاړه اخستل نو سید تاسو چې کله د یو هیواد رهبری په غاړه اخلي نو هیله ده چې تاسو خځو ته نارینه او ته ځوانانو ته ماشومانو ته کشرانو ته سیاسونو ته او ټول اپوزیسیون ډلو ته تاسو حق ورکړي حق ورکړي چې خبرې وکړي او کې په داس
لبد مرغز موږ رابطه له نرګس مومن سره قطع سو صبرین در صاحب تاسو خبابل پښتنه وکم موږ کوشش کوو چې دوی بیرته راوخلو د ټلیفون لري زما پښتنه دغه د چې په دې غونډه کې په دې اړه پریکړه وسی چې د نجونو شونځي به تر شپږم ټولګي پورت نور پرانستل سي آیا تاسو په نظر دغه به یو کافی وی د افغانانو د پاره ک نور مسائل هم ستاسو چې باید طالبان ور باندې پریکړې وکړي په ځنګړې توګه د شذو په برخه کې
طبیعتا یعنی که چیرته اوس لپاره کم سی سی یعنی د افغانستان واګي د دوی په لاس کې دي نو ته باندې د افغانستان د خلکو د خزو د سړو د ماشوم د ځوانانو د ټولو خلکو ته باندې مسولیت هم لري نو که چیرته احیانا یعنی جوړو ته یا خزو ته تر شپږم صنف پاس د تعلیم اجازه ورته ورکړسي یعنی ما په نظر ته به مثبت کار ووځي اما دا کافی نه ده ځکه ښځو ته باید دوباره اجازه ورکړسي دوی د افغانستان اداراتو ته ولاړ سي د یعنی په سیاسي ځوان کې فعاله برخه ولري د دوی د تعلیم حقوق د نور اساسي حقوق د تعلیم حقوق تر څنګه نور اساسي حقونه عام چنان یعنی د ځوان په کلتوري و انانوی و ټولنیزو سیاسي اقتصادي یعنی په ټولو اړخو کې اړخونو کې یعنی ښځو ته لکنن سي په نړۍ کې په ټولو نړۍ کې هغه ته یعنی فعال ونډه ورکړ سوی یعنی په افغانستان کې هم باید هغه فعال ونډه ورته ورکړل سي یعنی دا به کفایت نه دا به خپله ګامې ولې کفایت نه کوي
مننه نرګس مومن بیرته لمر سره وصل سوی ده نرګس جان تاسو په دې اړه لمر سره مخکې خبري کولې چې ولی مهمه ده چې شذې په دا ډول غونډو کې ګډون کوي وکړي نرګس جان تاسو ته موږ ژغ راځي بله ش ستاسي ټلیفون کې کوم ستونزه موږ تشکاري موږ به بیرته هم تاسو ته زنګ ووهو چې تاسو لدی خبرونه سره وصل سي او ردونکو تاسو د ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دي او زملالي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي موږ ملمنی صبری اندر صاحب او نرګس مومن صاحب دی د نرګس مومن صاحب سره موږ رابطه قاته سو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راوخلو صبری جان کتاسي یو څو خبري پر دغه موضوع باندې وکړي چې ولی باید د یو جامعې چې شذي او نارینه دواړه تشکیلوي د دواړو حضور په یو دا ډول غونډو کې چې د یو هیواد سرنوشت شاید تعین کې ګډون یې مهم دی
دست یعنی بهتره معلومه ده یعنی هر انسان باید خپل نمائندگی خپل حضور خپل فکر یعنی هغه باید خپل استازیتوب خپل فکر باید خپل یعنی ټولنې ته وړاندې کی ځکه سړی یعنی هغه خپل جلای انسان ده خپل حقوق او ازادیان لري همداشان خزه یو جلای انسان ده خپل حقوق او ازادیان لري نو طبعا یعنی د هیواد سرنوشت کې راتلونکي کې یعنی د ځوان په ټولو چارو کې د دوه یعنی باید برابر ونډه واخلي نو په دې اساس باندې اول لکه څنګه چې تاسو ویل سي د طالبانو جوړلې مرستيال رئیس الوزراء مرستيال ویلي دي سي یعنی نارینه یعنی سړی کولای سي یعنی دي دلته دي خزو استایستوب کوي یعنی هغه دي د دوی اولادونه دي یا ورونه دي یا د ځوان شریکان دي ولی زه په دې نظر سره موافقه نه يم ځکه خزي ته یعنی دا حق انتخاب یعنی همدا سړی سره غلي دي په جيبه دلته اشتراک کړي دا مشروعیت غوته یعنی دا صلاحيت د اجازه یعنی چاور کړی دا نو یو میکانیزم لمخه دا خو چې نه دی ټاکلې سي یعنی دوی د خزه استایستوب کولای سي او بل په زمن کې یعنی کڅنګ یعنی په موږ له کوچنی ټولنې چې هغه کور د لغو جراونی سو د رزلو اجتماع ته مکتب ته سیورسته نو ټولنې ځوان ته یعنی انسان سلوي ټولنې کې ځوان کوي نو هغه یعنی که متوجي یعنی د ځوان سي دا یعنی له خزه ول سره چې مشترک جوړ سوی دی او دا سي موږ نیم افغانستان سانسورو بیا نور نیم افغانستان ته وایي تاسو دغه ستاسو کو یو تاسو په غوي باندې حاکمیت لري یعنی ما په نظر یعنی
دا نه تنها یو مثبت نظر نه ده، بلکې یعنی یت سلیم عقل، یعنی دا خبر ورته دی منلو ور نه ده، ځکه په کور کې مثلا مور خپل حقوق لري، پلار خپل حقوق لري، ښځه خپل حقوق لري، مثلا سړی خپل حقوق لري، همداسې په ټولنه کې. نو په تصمیم نیونه کې ما په نظر یعنی باید دواړه په برابر ډول ونډه واخلي.
مننه صبری جانی. نرگس جانی، تاسو لمر سره بیر توسل سوي یاست؟ زموږ ژغ تاسو ته راځي. خبرې کولی چې د ښځو ګډون ولې په دا ډول غونډو کې مهم وي؟
بالکل، څنګه چې مخکې مې هم وویل، خبرې مې په نیمګړې پاتې شوې. که صبری جان هم دې موضوع ته ډېره ښه اشاره وکړه، زه بالکل ورسره موافقه یم که موږ د یو وړکې ټولنې نه راواخلو. مثلا که موږ د مور پلار او د زوی او د لور په یو د کورنۍ وړکې کورنۍ په شکل باندې خبرې کوو، مور ځانته حقوق لري، پلار ځانته حقوق لري، زوی ځانته او لور ځانته، همدا وړه ټولنه موږ همدا وړکې کورنۍ کې موږ راواخلو. په لویه کچه د هېواد چې هغه مقایسه کړو، نو ښځه ځانته حقوق لري، زوی ځانته لري، پلار ځانته لري او لور ځانته لري. په هیڅ صورت نشي کولی چې یوه مشخصه ډله د بلې ډلې نه ډله استازیوالي وکړي. نو ځکه هر یو ځانته فکر لري، هر یو ځانته یو مغز لري، فکر لري، هغه باید څه دي کړي چې دوی خپل د افکارو تبارز په شکل په سمه توګه باندې وکړي. نو څنګه چې تاسو پوهیږئ چې ښځه او نارینه دواړه د یوې ټولنې اساسي رکن دي، چې موږ د یوې ډلې نه په کلي توګه سترګې پټوو او یوازې بله ډله ته زیات اولویت ورکوو، نو دا باعث ګرځي چې دوی کې همدا غونډه چې ده، چې دوی هر نوم ورکوي، که د علماو غونډه ورکوي، که د لویه جرګه نوم ورکوي، د دې مشروعیت لا خلکو ته ټیټوي. که څه هم دوی د دغه لسو یولسو میاشتو راهیسې تاسو وینئ چې خلک د دې نه په کومه اندازه ناراضي دي، خلک ترې په کومه کچه خلک ترې خفه دي. نو که په داسې شکل باندې دوی داسې ادامه ورکړي، یو داسې هېواد بحران طبیعي، او دویم دا چې دوی هغه څه چې غواړي، یعنی داسې غونډې رابلل، معلوم ده دوی یو هدف لري. هدف دا دی چې دوی یو مثبت څوک، یعنی که بل څوک داسې کومه غونډې جوړې کړي، هغه باید یو مثبتې پایلې ولري، داسې څه ولري حداقل چې د هغوی نه خلک خوشحاله شي، دوی خپله یو مثبت څه ترلاسه کړي. نو په داسې شکل چې دوی تاسو په کلي توګه د یوې ډلې نه انکار کوئ او بلې ډلې ته اولویت ورکوئ، د دوی دغه جرګه بیا هم خپل مشروعیت په کلي توګه له لاسه ورکوي. نو زما خپل خبرې په دې ټکي باندې خلاصوم چې ښځو او نارینه دواړه ډیر مهم دي. نارینه ځانته خپل د فکر او د ذهنیت خاوندان دي، او ښځینه ځانته کې د دواړو ته حق ورکړ شوی، معلومدار چې حداقل د دې غونډې به لږ مشروعیت پیدا کړی وای.
مننه صبری جانی، ستاسو خبر دا پښتنه وکم چې چون چې دا غونډه د عالمانو د غونډې په نوم باندې نومول سوی ده، ستاسو په نظر په شوزو کې دینی عالمانی کولای سوای چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای؟ او بل پښتنه دا ده چې طالبانو څنګه کولای سوای چې له شوزو څخه د شوزو استاذ انتخاب کړي او بیا یې راولي و دې غونډې ته وبولي؟
طبیعتا یعنی لکه څنګه چې مخکې موږ همکاري نرګس جانې وویل، یعنی او ټول د افغانستان هغه قشر او ټول افغانان په دې باندې باورمند دي، یعنی هلته یعنی د افغانستان یعنی ډېر پیاوړې ښځې لري، یعنی د هغوی له ډېر علمیته برخوردار دي، هغوی د هېواد د نینې او حتی په نورو اسلامي ممالکو دیوان دي بهر د هېواد له بهر د زده کړې کړي دي، یعنی د کولای سوی یعنی په دې جرګه کې ګډون وکړي. طبعاً بیا تکرار کوم چې افراد اشخاص مهمه نه دي، چې احمد مثلا یعنی فلانی خور یا فلانی دی اوس، یا ما مهمه دا ولې چې هلته باید یو چا ګډون کړی وسي، خو کولای سوی چې د نور افغانستان د نور نیم افغانستان یعنی غنیمې ښځې دي، د هغوی یعنی استازیتوب وکړي، چې یعنی هغوی یعنی زموږ په هېواد کې ډېر ښه قدرونه شته، چې هغوی یعنی کولای سي د افغانستان له ښځو نمایندګي وکړي، چې هغوی ښه علمیت لري. ځکه عالم یعنی نه تنها دا کېدلی چې هغه په سړیو کې واوسي، بلکې هغه په ښځو کې هم شته. همداسې د اسلام په صدر کې هم ډېر ښه مثالونه شته، چې هلته ښځې یعنی له ښه علمیتو د موضوعاتو چې برخوردار وي. همداشان په داخل د افغانستان کې هم یعنی موجود دي ډېر کافي قدرونه. همداشان نو طبعا کوم میکانیزم چې یعنی
د طالبانو ډلې یعنی د دې لپاره ټاکلې چې دوی نارینه هم داسې سړی انتخاب کړي او د جرګې کې یعنی د دوی په وینا سي یعنی قومي مخور دي او د دوی په وینا سي هغه دینی عالمان دلته اشتراک کړي همداسې دوی کولی شوی چې یو واضح میکانیزم له لارې یعنی ښځو ته چې هلته په هېواد کې موجودې دي یعنی هلته کولای شوی چې یعنی هغوی اشتراک وکړي نو په دې اساس باندې یعنی ما په نظر باندې یعنی چې دې ته کافي توجه نه ده سوي او دا خپل یعنی یو ډېر واضح توپیري چلند دی او د افغانستان نیم افغانستان سانسور کول دي.
مننه صبری جانې. انرګیس جانې، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې آیا په دا ډول غونډو کې چې پکې مهمې پریکړې کېږي حتمي دی چې باید دینی عالمان ګډون وکړي، که حتمي دا دی چې د خلکو استازي باید راسي پکې کښېني او د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي؟ او په دې اړه باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي بیا به بله پوښتنه ورسته وکړم.
بالکل، کله چې مونږ ملایانو ته یعنی هماغه مشخص عدالت چي ده هر څوک خپل په برخه کې خپل په هماغه فیلډ کې چې دوی یا درس ویلی دی یا دوی زده کړې کړي دي دوی په هماغه برخه کې پوهېږي. دا واضح خبر ده. دا یوازې تاسو راځي د په ټوله نړۍ کې وګورئ، هر څوک فقط هماغه د خپلې ډلې چې دوی زده کړې پکې کړي دي دوی د هماغې ډلې نمایندګي کولی شي په هماغه ډله کې په هماغه مشخصه برخه کې دوی خبرې کولی شي. په داسې شکل چې دوی په دې غونډه کې چې د هیواد د یو ډېر مهمو مثلا د دوی په وینا چې موږ د هیواد په اړه پریکړې کوو، نو کله چې تاسو د هیواد په اړه پریکړې کوئ آیا لازمه ده چې یوازې ملایان ورته وپوښتل شي؟ آیا ملایان کولی شي چې په کلي توګه د هیواد په عمومي اوضاع باندې دوی خپل نظر څرګند کړي او دوی په هغې په اړه مثبت تغییرات راوستلی شي؟ هنه دا بالکل غلطه خبر ده. هیڅ امکان نه لري چې هغه ډله چې دوی راټوله کړې ده دوی به په کلي توګه د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوي. کله چې تاسو د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوئ، د هیواد عمومي اوضاع په اړه خبرې کوئ، په دې کې باید مشخص متخصص او پوه کسان ووسی. یوازې زاړه باید پکې ونه اوسي، په دې کې ځوانان، زاړه، ښځې او نارینه ټول پکې به شتون ولري تر څو دا یو اغیزمنه غونډه واوسېدلی شي.
مننه نرګس جانې. صبری جانې، ستاسو څخه به د دې خپرونې وروستۍ پوښتنه وکړم. ښځې، هغه ښځې چې افغانانو ورباندې په تېر حکومت کې باور کړی و دوی ته رای ورکړی وي، یا هغه ښځې چې پر ځینو پوزیشنونو باندې پر مسلکي پوسټونو باندې دوی کار کاوه، دغه ښځې آیا ستاسو په نظر باندې چې که اوس په هیواد کې نه هم دي یا د هیواد څخه د باندې دي، آیا په دې په دا ډول غونډو کې د آنلاین طریقه راغوښتل یې د دوی څه ډول ګڼي چې دوی هم ګډون پکښې وکړای سي؟
طبیعتا یعنی د ما په نظر آر افغان یعنی د افغانستان آر وګړی په افغانستان کې برابر حقوق، برابر حس د مالکیت لري، ځکه افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی، د ټول قومونو، قشرونو، ورونو، خوندو، د ټولو ځوانانو، د هرې طبقې کور ده. نو بینن هغه که د پخواني حکومت هغه چنان که د اوس هلته هر څوک اوس یعنی په لوړ دولتي پوستونو کې کار کړی یا مثلا پارلمان کې وو یا نور په نورو خارج له حکومت دی ولو که فعالیتونه لرل او دا توانایی لري چې د افغانستان د ښځو استایستوب کې خپل فکر تبادله کړي، عام چنان بعضی نور خوندې سي یعنی دوی یعنی د تعلیم زمينه یعنی هغه جګړه چې په وخت کې موجوده د جګړه سي یعنی ام دې ډلې یعنی هغه له تعلیم له حق محروم کړي او هلته مکاتب شتون دي اجازه نه ورکوله، اته هغه کولای سي یعنی په دې کې اشتراک وکړي او یعنی هغه کولای سي یعنی باید یعنی په یو مشروع شکل باندې په یو مشترک ډول باندې اول باید هلته یو مشروع نظام شکل ونیسي، بیا هلته قوانین رامنځته سي، بیا وروسته یعنی ټول افغانان ته باید برابر ډول باندې یعنی هلته حقوق ورکړي سي. طبعا که دوی اشتراک وکړي دا یعنی ما په نظر یو مثبت کار ده.
ډیره مننه صبری جانې. اوریدونکو، د نور بس د خپرونې وخت پای ته رسیږي. له نرګس مومند او صبری اندړ څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.